سنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت تنيسي په دې شک نشته چې مستحق صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسنی نظام په ضد دي هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څنګه ساتل کیږي؟
وکوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، ځکه چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو چې موږ په یوه ډیر عادي شي باندې موږ ډیر قوي قوي خلک د بین وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی، ډیره غټه ګټه ترې اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پرې وشي، ولې حکومت په دونه توانې چې دی دلته قوي قوي صدرونه وګماري ځای پر ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشران په دوباله ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خو یعنی یو د حل لاره کته وړاندې ستاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وزن ډول شي، خو اما په غو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو په کټ کې دي. باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس شي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دی، باید اول د افغان وژنه مخه ونیول شي. نو هر جنگ په خپل ختم کې یوه صلح لري. نو زه فکر کړم چې دا هوستنی فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، مو به یوه موافقت ترسیدلی وو. او په ځند کې باید په تنګ معنی د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغې باید جدي خپل وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیري، ځکه چې په بینلمللي مسافونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري. او دا په دو باندې ډېر تاکید کوي چې نه باید ډاکتران د بینې ولاړ شي، ځکه چې هغې دواړه طرفو ته هغه خدمت کوي، او نه باید ژورنالیستان د بینې ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلي. ستاسو له پخوانی تجربې چې تاسو ټولنه لرله او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم دا اندېښنې وي، هم دا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي. کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه شی مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کړئ. د دې ترڅنګ مو همیشه خبریالانو ته بخوا او نن پورې وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، کاري چاپیریال ته تګ راتګ ته د ټول شانت متوجه اوسئ، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوسیم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ. همیشه چې کله حرکت کوئ، یو ځای نه ګورئ، خواشام ګورئ، وسایل هم چې کوئ چې خدای نه خواسته چاودیدونکي توکي نه انښتي یا چا نه درته ایښي، دغه راز چې کله دفتر ته ځئ یا خوب یا چې موټر ته پورته کېږئ، یو شمېر تدابیر پام کې وساتئ چې کور ته ځئ یا د دفتر ته ځئ. خواوشا یو شمېر امنیتي تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي. یو شمېر رسنۍ، مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپل ټولو همکارانو ته. خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراد کېدلای. یو خدای دی چې د افغانستان رسنۍ ټول هغه امکانات نه لري، محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري. پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري هغه دغه شي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي، یو شمېر نمودونه لارخونې، حتی چاتي لارخونې، ویډیوي آډیوي لارخونې ورکوي، دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي. همیشه چې دوی کاري ساحې ته ځي یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه نه استفاده کوي. هلمند غوندې یو شرایطو کې چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنګي شرایطو جنګي وضعیت دی. بیا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی، هلته دغه شي حالت کې دغه ټول تدابیر په پام کې نیول ډېر بستونې ډېر به سخت یو خبرنګار سره، او هغه څه امکانات هم نشته، هلته هغه څه خوندیتوب لپاره هغه څه تضمین هم نشته. حکومت خپل یو عالم ستونزې لري، د خپلو چارواکو د خپلو مامورینو خوندیتوب نشي کولای، څو بیا پاتې شي ژورنالیست ساتنې ته.
مننه سمندر صاحب. مساق صاحب، سمندر صاحب خو سرګندونې تاسو واورېدلې، دی وایي چې حکومت خپل ستونزې لري، په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري، او بیا هم د خبريال غوندې یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي، څنګه ځان وساتي او څه باید وشي؟ آیا د بیان ازادي غلي شي؟
نو که د بیان ازادي د غلي کولو خبره واخو، یو ژورنالیست بم په صحنه کې نه وي، دوی به هم دا چې د خپل دفتر نه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي. دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده، شپې ورځې، او دا چې یو صحنه کې دای ځي چې معلومات راواخلي و نوره دنیا د هغه نه باخبره کی، دا د تقدیر او د تمجید وړ ده. مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې، بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی، او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شی د ځان پرېږدي. حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنگونه دي، دلته بمباری دي او وژنې دي، او ډېرو مشکلاتونو سره، خصوصا دا نولس شل کاله چې مونږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده، او هر څوک کولی شي چې خپل آواز پورته کړي. دی هم مونږ ته جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده، خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغه سې ده، په هر ملک همدغه سې ده، او حکومت باید منظم شي، باید په د ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل، دغه وختن فوختن باید نوو ژورنالیستانو باندې هغوته جوړ شي، تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغې صحنې نه دوی لري، چا سره دوی ځي، په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي، یا دوی پخپل دوی هلته ځي. دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه با خبره وي، او په هغه په فکر کې وي، او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځي او سره مخامخ نه کی چې د دغه چپ شي. مشکلاتونه ډېر زیات دي، او د فساد جرړې د دې اوسني حکومت نه دي. موږ وطن کوچنی وطن ده، او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې دا وطن څنګه جوړ شي. یو وړې پیسې ډېرې زیاتې راغلې دي هر طرف نه، او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دفتن میلیونران شول، او دغه فساد اوس د ټولنې یو برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال له مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. سپاتې د امنیتی برخه نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې، په اداره کې، نو طبعا دا غنیزه منستر تللی شي.
سمندر صاحب د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه د سیوی چې یو قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځنی ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشو او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو او د راپور اتکای هم د خلکو په وازورو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کیدی شي چې دغه خبریالو وشل شي د فساد له خطر
په اوسنی وضعیت کې مونږ د خبرنگار د مستعد توانا بی طرف او مسلکی خبریال وشل چې د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، د فکر کوم دا کاملا یو تروریستي پیښه وه او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زموږ اکثره کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه څه چې دي هغه څه خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د آزادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً دا زما ټیم و همکاران مو دي، دا ټول سره ما څو کاله کار دي، ماته معلوم دي مسلکي خبریالان دي، دوی په کار کې اصلاً دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې یو خوا یا بل خوا خوشینه کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني او موږ ته د آزادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او عادل بهرام نظامی د جمهوري غوښتون کې ګوند مشه. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
زمونږ د